السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2013 کال د مارچ د میاشتې 18 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کابالي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته هم کتنه لرو. فاول خبرونه لا ګل ایازه.
افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړې. په کابل کې په ځانور کې برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او روس دریش برطانوي سفارتکارانو ته له هیواده د وتلو حکم ورکړ. وز د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د کابل پروسی په لړ کې د کابل رسمي سفر بلنه ورکړي. افغان ولسمشر نن په ټوئیټر باندې لیکلي چې د پاکستان ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره په کابل کې په دلکوشا ماڼۍ کې لیدلي. ولسمشر په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم ته د رسمي سفر بلنه ورکړي. ولسمشر زیاته کړه چې دا به د دواړو ریاستونو ترمنځ جامع خبرو اترو شروع کولو کې مرسته ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغان طالبانو سیاسي حیثیت منلو او دغه ډلې ته د مذاکراتو د وړاندې هرکلی وکړ او ویل چې په دې لړ کې خپله مرسته کولی شي. په پیښور کې نن د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکي پریس کلب مخې ته د پیښور پریس کلب مخې ته راغون شوي ول او له حکومت یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوی اف آی آر د واپس اخستو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې شامل یو ګډونوال ویل بلخوا په ډیر اسماعیل خان کې هم یو لوی مظاهره شوې ده. تر دې مخکې په مالکان، بنو او نورو سیمو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره په ملاتړ مظاهره شوې وې. تېره اونۍ د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله زلو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی دی. د پولیسو چارواکو په خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې وې. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان کورونو چارو وزارت ته د انټرپول له لارې د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د گرفتاری حکم ورکړی دی. په اسلام آباد کې ځانګړی عدالت چې د پخوانی فوجي ډکټیټر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداری د مقدمې اوریدنه کوي. تیره ورځ یاد وزارت ته امر ورکړ چې د پرویز مشرف پاسپورت او شناختی کارت معطل کړي او د هغه جایداد هم ضبط کړل شي. پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې دی. هغه د دې مقدمې د اوریدنې پر مهال عدالت ته ویلي ول چې علاج او له خپلې مور سره د میلاویدو لپاره 100 ورځو لپاره له ملک بهر ځي او عدالت چې کله حکم ورکړي نو هغه به بیرته خپل هیواد ته راستون شي. خو د تیرو څو کلونو یاد عدالت پرویز مشرف ته د حاضرېدو حکم ورکوي خو هغه عدالت ته نه حاضرېږي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د پنجاب په لاهور ښار کې رایونډ سره نږدې شوی برید غندلې دی. د چهارشنبې په ماښام د لاهور په رایونډ کې په برید کې د 15 پولیس والاو په ګډون 9 کسان وژل شوي ول. تېره ورځ په یو بیان کې انتونیو ګوتیرش ویل چې د وژل شوو او ژوبلو کسانو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمهوار دي زر تر زره ونیول شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو د خوندي ساتلو د نړیوالې ذمهوارۍ ته په کتو سره ملګري ملتونه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن سهار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کورونو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی نن مشال اډیته ویل چې یاد حمله د یو کوروله موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د حملې هدف په سیمه کې د یوې بهرنۍ کمپنۍ کارمندان ول. د حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. تاسو ته مشال اډینو خبرونه اورئ. د روسیې د بارونو چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو به پر پخوانیو جاسوسانو باندې د عصابي برید په اړه 23 برطانوي ډیپلوماټان وباسي. پر دې مسله د ماسکو او د لندن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د برطانیې ډیپلوماټانو ته یوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې وځي. د بارونو چارو وزارت د مارچ په 18 په یو بیان کې ویلي دي چې په روس کې د برطانیا برټش کونسل د تړلو او په سینټ پیټرزبرګ کې د برطانی کونسلګری د بیا پرانستلو لپاره تړون هم بیرته اخیستل شوی دی. روس دا ګام ته له هغې وروسته اخیستی چې برطانیې 23 روسي ډیپلوماټانو ته امر وکړ چې له هېواده وځي. برطانیې تور پورې کړی وو چې په دغه هېواد کې د روسیې پخوانی جاسوس او د هغه لور ته روسي ایجنټانو زهر ورکړی وو. د روس د بارونو چار وزارت د مارچ په 12مه په ماسکو کې د برتانی سفیر وربللې او د روس د تازه اقدام په اړه خبر ورکړی وو. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن د تحقیقات وفاقي ادارې اف بی آی مرستیال مشر اندریو مکابي د خپلې څوکۍ لری کړې ده. په مکابي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تنقید کړی و چې د انتخاباتي کمپاین او روس ترمنځ د مبینه اړیکو د پلټنو پر مهال یې له بدنیتۍ کار اخیستی و. اټارنی جنرل ویل چې هغه د پېښورانه ذمهوارو په اړه د اف بی آی د انسپکټر جنرال په سفارشاتو مکابي له خپلې څوکۍ لری کړې ده. پرون یو فلسطینی په لویدیځ غاړه کې پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړی چې پکې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې دا به پرون جنین ښار ته نږدې شوي ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې برید کوونکي فلسطینی زخمي دي او دا مهال په روغتون کې دي. د اسرائیل د دفاع وزارت دا پیښه یو ترهګریز عمل بللې ده. وروستۍ خبر د پاکستان سپر لیگ د سیالو درکو. د پاکستان سپر لیگ په لړ کې بیګا لومړی پېښور زلمی لاهور قلندرز ته په وو وکټو ماتې ورکړه. لاهور قلندرز بیټنګ وکړ او په ټاکل شو او شلو ورونو کې د څلور لوبغاړو پر سر 122 منډې وکړې. پېښور زلمی لوبډلې ټاکل شوی هدف په 13 اوور کې پوره کړو. په دویمه لوبه کې بیا کراچۍ کینګز له اسلام آباد یونایټډ څخه بازي په وو وکټو وګټله. په ټورنمنټ کې نن د آرام ورځ ده او سبا به د کراچۍ او اسلام آباد ترمنځ لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنمنټ پاکستان ته منتقل شي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل په سفر دی. شنون کی سوای
پاکستان کم اثر رسوخ استعمال کی او افغانستان خپل طرف کم اثر رسوخ استعمال کی چې اخر دوی مجبور کی طالبان چې دوی د ډایلاګ ټیبل ته راشي.
په پاکستان کې د وروکو کړل شو کسانو خپلوان وای پښتون ژغورنې غورځنګ دوی هیلمن کړی دي.
دا آواز کو مونږ بار بار کوي لکه دا پتره لګي چې مونږ کوم طرف ته لاړ شو. دا دینه ان شاء الله زمونږ توقع ده چې زمونږ دا امیدونه به ان شاء الله ته رنگ راوړي.
د پاکستان یو ځانګړی عدالت حکومت امر کړی چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پاسپورت او شناختی کارت دې معطل کړي. په پښتني ټولنه کې ډیره سمره اهمیت لري.
دیرو کې په غم او خادي کې ټګرونه خواره خو اوس یو شمیر لاملونو د دیرو رنگ پیکا کړی دی. امنیت خلک ډیر باور نه لري. همدارنګه خلک خاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي.
په دې اړه ریپورت لرو. شننې او تبصرې هم شته. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل د دورې بلنه ورکړې ده. د نوموړي لخوا دا بلنه په داسې وخت مخې ته راغلې چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا د خالی په ورځ د کابل په سفر دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم د نوموړي ملاقاتونه ټاکل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د خپل هیواد د رسمي سفر بلنه ورکړي. نوموړي دا خبره د خالی پورس په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره تر ملاقات وروسته په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د ولسمشر غنی په خبره دا د کابل پروسې د تسلسل برخه ده او مقصد یې په ریاستي کچا جامع خبرې اترې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار ناصر خان جنجوا نن د کابل په سفر دی. نوموړي د خپل افغان سیال حنیف اتمر په ځانګړي بلنه کابل ته ورغلی. په دغه کتنه کې چې د ارګ په دلکوشا ماڼۍ کې وشوه، دواړو غاړو د افغانستان لخوا طالبانو ته د سولې پر وړاندیز او پاکستان سره د هر اړخیزو مذاکراتو په پیل او سرنګوالي بحث او خبرې وکړې. په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ییزو همکارو پر اهمیت او ګټو د بحث ترڅنګ د جرمي اقتصاد او د ترهګرو د شبکو په فعالیت او د هغې خلاف د مبارزې په لارو چارو هم خبرې وشوې. په اخره کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت په دولت مذاکراتو د پیل په خاطر چې د کابل پروسې دویم کانفرنس کې پریټینګار شویو د پاکستان وزیر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې په روستو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترنګلې شوې وي. خو په تیرو دوو اونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو په لړ کې هلې ځلې تر سترګو کیږي. پاکستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغان طالبانو سیاسي حیثیت منلو او دغه ډلې ته د مذاکراتو د وړاندیز هرکلی وکړ او وی ویل چې په دې لړ کې خپل مرسته کولی شي. د اسلام آباد سټریټیجیک انسټیټیوټ یو څېړونکي معراج الحمید ناصری د ناصر جنجوا کابل ته سفر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسلو د حل کولو په لړ کې یو ښه پیشرفت بولي او وایي چې ښه نتیجې به مخې ته راشي.
افغانستان طرفه چې کوم الزام دی وایي دا چې افغانستان کې طالبان سپورټ کول چې کوم د پاکستان طرفه ده په دې باندې اکثر مسائل جوړیږي. خو څومره چې تګ راتګ د دوی په خپل منځ کې وي نو د تګ راتګ باندې هغه بد اعتمادي کمه شي، یو بل باندې الزام تراشي کمه شي. او اوس چې کوم دا ننني تګ چې کوم د ناصر جنجوا دی نو زما په خیال خدا ده چې چونکې هغه کابل پیس پروسس چې شوی وو او هغې نه مخکې په پاکستان کې هم د هغې حوالې سره هغه امریکن چې کوم افیشل راغلی وه په دې باندې خبرې شوې وي. نو زما داسې خیال دی چې لکه دوی دواړه خپل منځ کې داسې مشاورت کول غواړي چې طالبان پاکستان کوم اثر رسوخ استعمال کړي او افغانستان خپل طرفه کوم اثر رسوخ استعمال کړي چې اخر دوی مجبوره کی طالبان چې دوی د ډایلاګ ټیبل ته راشي.
خو پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن په دې نظر دی چې دغه سفر خو نتیجې به هغه وخت تر سترګو شي چې په افغانستان کې د وسلوال یاغیتوب لمن زړولو په لړ کې جدي ګامونه پورته شي او همکاري وشي. نوموړی وایي د امریکا لخوا پر پاکستان روسي فشار یو مهمه وجه ده چې اسلام آباد اوس له کابل سره د اړیکو د رغولو لپاره ګامونه پورته کوي او د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته سفر هم د دغه کړي برخه ده.
پاکستان فشار دے افغانستان کوشش نارمل تھی امریکہ ایجنڈا دا افغانستان پاکستان پائی کے دغنی گڑ نہیں دا ایجنڈا بہت کامیاب نشی وہ پاکستان مانے فشار ڈھیر دے کہ تاسو کابل
د کابل او اسلام آباد چارواکو ترمنځ تازه ملاقاتونه دواړخیزو اړیکو ته وده ورکول او په ځانګړي توګه د افغان ولسمشر لخوا د سولې لنوخ سره همکاري کول دي. پاکستان په وار وار ویلي دي چې باثبات افغانستان د دوی په ګټه دي. د تیرې میاشت په پای کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که طالبان جنگ پرېږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا د وړاندیز رسمي جواب نه دی ورکړی. تاسو مشال ریډیو ته هوګی لکه څنګه چې تاسو واوریدل د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته رسمي بلنه ورکړې چې کابل ته ورشي. ولسمشر غنی ویلي چې دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریاست په کچه له یو بل سره د هر اړخیزو خبرو اترو د نوي دور پیل وي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي په دې اړه د کابل پوهنتون له ښوونکي او د سیاسي چارو له شنونکي ودیر ساپي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورته پوښتنه کړې چې د پاکستان په اړه د ولسمشر شغنی په دریس کې بدلون څنګه ارزوي.
من کله واورېدل چې اشرف غنی خپل اخري پلان د سولې او وړاندیز خپل طالبانو ته اعلان کړ او دا مورد تایید نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د اروپایي ټولنې د ټولو دای او ډیرو هیوادو ته خوشبینی ښودلې ده او د طالبان نه غوښتي دي چې باید دا ومني او دوی په ګټه ده یو جنګ بس کړي. په عین حال کې یو ټکی پکې دا و چې د طالبانو سره هم خبرې کوو او د پاکستان حکومت سره هم خپل دولت په دولت علیحده خبرې او لیدو کاته کوو چې لاره بیا نوره هم هواره شي.
صافی صاحب، افغان او پاکستانی چارواکو مخکې هم خبرې کړې دي او افغان ولسمشر د پاکستان سفر هم کړی دی، خو دوی ښه خاطرې نه ورسره درلودې. دا ځل افغان ولسمشر یا افغان حکومت په څه باندې خوشبینه دی چې یو ځل بیا یې پاکستان ته د دوستۍ یا د اړیکو رغولو لاس ور اوږد کړ؟
دا هم واضح ده چې دوی کاله مخکې چې نوی اشرف غنی قدرت ته ورسېده د انتخاباتو نه وروسته د خپل نیکی هیله کارا کړې سفرونه وکړل، اما هغه صحیح نتایج را نه وړل او مقابل لوري داسې ډېر په واقعي صورت سره شین چراغ رسېدلو د سولې ته نه دی ښودلی تر اوسه پورې. نو د درې کالو مخکې نه تر اوسه پورې وضع ډېر تغییر کړی، هم د جهان وضع تغییر کړی دی، موقف د پاکستان مقابل کې تغییر کړی دی او هم په مدخه کې هم داخله افغانستان او شاوخوا د افغانستان. نو دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب د آسیا او افغانستان دپاره او د آخري پېښې د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د دې باعث شوي دي چې دواړه خواوې سره دریځونه نرم کی لیو خوا کا جنگی نو دے بل خوا سولے تا ہم باید دوی لارا ہوارا کی جنگ دائمی کی دائی نشی او سولا یا دائمی پدیدا دا
از ما ورسی پشتن ساپی ساب دادا چی پاکستان با ترکو مهاد خپل اوسنی داریستا چی افغان حکومت تور پور پوری کوی چی دوی دا افغانستان پارش داریز نلری داغ داریستا با ترکو مهاد بدلون ورکری چم را خوشبین نیستا
دی مورد که هم نریوال اصلاحات حقوقیشتا دی پا دی مورد که دی نریوال حقوقو پرنسپونا هم تلونون اشتا دی او هم دی یونیتی نیشن دی ملگرو ملتو منشور دولتون دی دولتون دی دیگو غری دی ایوادون اخپل دیتا مکلفهی چه مخپلش خره بلاخره دی سولهی دیلار نباید حل کی نو کدوی دالارا مخی ننیشی دوارو تا ضرار دی دا چه کم هادا پوره پاکستان خپل موقف تا تغییر ورکی چه ده حتا ورسیگی ده ده موجوده شرایطو پا نظر کنی اولو تره ده پاکستان پا مورد که ده افغانستان پا مورد که او ده افغانستان ده پاکستان آینده جوان پا مورد که ده منطقه که باید اغا سرحد تا یا اغا پول تا پاکستان راکتشی یا ورسیگی که کخپل ملی منافع غواری دیگه لارنه تلاسه کی نو دیو بلهی واد ملی منافع تا هم مکلف ده چه احترامو کی او اعتقاد پر بندهو لری چرا چون دا متقابله احترام ده حاکمیت استقلال او ملی منافع و دیو وادونو خپلو ترمانی دیجاد نشی سوله هم ده ناممکنه ده
پا کابل که ده سیمهیزو چارو کارپو و دیر ساپی سره تاسو مرکا اوریدلا
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه تطبیق چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پا پاکستان کې د روکوشو کسانو خپلوان وای د پښتون ژغورنې غورزنګ دوی هیله من کړی دی دوی وای د خپل کورنو د لادرکه وګړو په اړه د یاد غورزنګ له مشرتابه سره معلومات شریک کړي دي بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای د پښتون ژغورنې غورزنګ به هغه وخت بریالی شي چې د ملک سیاسي ګوندونه ملاتړي شي بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري
د وزیرستان یو اوسیدونکی حضرت جمال مشال رډیو ته وویل د حضرت علي په نامه وراره یې له تیرو درو کالو راهیسې ورک دی ده وویل په اسلام آباد کې له درکسوی حضرت علي شاوخوا شل کلن و ژیره یې وه او خبرې یې نسوی کولی حضرت جمال وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر ښه کار پیل کړی دی او دوی یې ملګري دي
خپل کاس خو به خامخا غوړي دغه خواهش خو لري چې دغه مونږ خپل وراره ملاو شولای دغه آواز خو مونږ بار بار کوي لکه دا پتره لګي چې مونږ کوم طرف ته لاړ شي
د شمالي وزیرستان د میرانشاه اوسیدونکي فاروق خان وویل د عمر دراز په نامه شاوخوا څلوېښت کلن ورور یې له 2012 کال راهیسې ورک دی د وویل هیله من دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به یا د خپل ورور د انتظار سختې ورځې پای ته ورسوي
دی نه زموږ ډېر امیدونه دي دی چې کوم کار وکړو مونږ د دی ډېره شکریا ادا کوو خو د دی نه انشاءالله زموږ توقع ده چې زموږ د امیدونو به انشاءالله څه رنګ به راوړي
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي نصرالله مشال رادیو ته وویل د جاویدین په نامه خوریا په 2008 کال کې هورک سوی وو او هغه وخت یې عمر شاوخوا شپاړس کاله و نصرالله وویل له منظور پښتون یا یوازینۍ غوښتنه دا ده چې د دوی د کورنۍ غړی که مړ وي او که ژوندی خو چې راپیدا یې کړي
مونږ هغه نه همدا هیله لرو چې بس همدا یو زموږ کار دی دا چې زموږ وشي نو ده به ډېر مننه چې یو طرف ته شي صرف مونږ ته چې ووایي چې یاره دا مړ دی دا هلک نو مونږ به هم زړه صبر شي دا مړ دی مونږ مرو هغه به مړ شوي او باید که چېرته بندیوان وي چېرته وي باید چې مونږ ته میلاو شي ده ته څه سزا وي هغه دې هم ورکړلی شي او چې مونږ ته اوس باید میلاو خو شي یا دا صرف دا پته ولګي چې دلته دې بیا هم صحیح ده
د کلاسیف الله اوسیدونکي عبدالقادر وویل د دوی د کورنۍ یو شاوخوا 19 کلن غړی ولی محمد له تیرو څلورو کالو راهیسې ورک دی د ویل له پښتون ژغورنی غورزنګ سره خپل مسله شریکه کړې ده او هیله لري چې هغوی به د نور ورکو کسانو په څیر د دوی د کور غړی هم را پیدا کړي.
نو ډېر ښه کوي د پښتانه به را پاکېږي او دا کوشش به کوي دا لیدلې به کوي او د ډېر تحریک سره ډېر خلک را خلاص کړي هم دي ډېر خلک خپل کورو ته راغلي دي.
د سوات لمبرو بیبي وویل شپږ کاله وسو چې زوی او زومې ورک دي او اوس د پښتون ژغورنې غورزنګ په ډاډګرنه خوشاله او هیله مند دي.
مونږ دواګانې کوو نو هغو هلته م راکړل وایي مونږ کوشش کوو که نه زمونږ لږ تو خوشحاله شو دی دغه امید وشته که نه چې الله پاک به رحم وکړي.
خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال رادیو ته وویل پښتون ژغورنی غورزنګ به د ورکو کسانو په را پیدا کولو او خوشي کولو کې هغه وخت بریالی سي چې د ملک سیاسي ګوندونه تر شا ودرېږي. د ورکو کسانو مسلې ځکه تر اوسه د یو ولسي مسلې بڼه نه ده اخیستې چې ولس سیاسي شعور نه لري، هغوی په بشري حقونو نه دي خبر او ورک کسان د بشري حقونو یو مسله ده. خو د پښتون ژغورنی غورزنګ وایي په اسلام آباد کې د دوی له پرله تراهیسې شاوخوا 2500 ورک کړل سوي کسان خپلو کورونو ته راستانه سوي دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښې چې مونږ چرچ وو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کمی موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
دا مشال ریډیو دا. د پاکستان یو ځانګړی عدالت حکومت ته امر کړی چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پاسپورت او شناختی کارت د معطل کړي. دا پریکړه په پرویز مشرف د غداري مقدمه اوریدونکو ځانګړی عدالت کړی ده. پرویز مشرف دا وخت په ظاهره د علاج لپاره په متحده عرب اماراتو کې دی. پوښتنه دا ده چې دا ګام به پر نوموړي څه اغیز وکړي او که داسې وشي نو هغه به په متحده عرب اماراتو کې د پاتې کېدو جوګه وي او که نه. اسرار المومن په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پر پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د غداري مقدمه اوریدونکو ځانګړي عدالت د جمعې په ورځ حکومت ته وویل چې د هغه پاسپورت او شناختی کارت دې معطل کړي. د دې ځانګړي عدالت مشري د پېښور های کورټ چیف جسټیس یحیی اپریدی کوي او په نورو ججانو کې یې د لاهور های کورټ چیف جسټیس یاور علي او د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس طاهر صفدر شامل دي. دې عدالت د یادې مقدمې تیره اورېدنه د مارچ پر 8 کړې وه خو دا امر یې 8 ورځې پس یعنی د مارچ پر 14 خپور کړ. یاد عدالت تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته دا هم ویلي وو چې پرویز مشرف دې د انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي. د قانوني چارو کارپوه ایډوکیټ شهاب خټک وایي د ته نه ښکاري چې د پرویز مشرف پر ضد دې څه وشي. د ده په وینا که رښتیا هم د حکومت او عدالت له اړخه د هغه پر ضد په غداري مقدمه کې د څه کولو اراده وي نو بیا یې هغه ولې له ملکه بهر تلو ته پرېښودو.
افسوس خبره دا ده چې که یو عام وګړی یو جرم وکړي نو هغه ته د بهر تلو اجازت بالکل نشي ملاوېدای او خصوصا په داسې شکل کې چې کله دا خطره وي چې هغه به مفرور شي یعنی بیا به عدالت ته نه پیش کیږي. مشرف په سپینه ورځ باندې چې زه جرمونو کې ککړ وو او هغه د اعلی عدلیې په اجازت سره بهر لاړو او ټول په دې پوه وو چې دا بهر تلل نه دي بلکې دا عدالتونو نه به ځای پټ شي او بیا به نه راځي نه به پیش کیږي. نو په دې کې بیا داسې د خلکو د غلطولو دپاره کله یو آرډر کوي کله بل آرډر کوي خو داسې غټ خلک داسې د قانون نه دا بالاتر خلک چې دي داغې خلاف نه مخکې دلته څه کاروایي کېده او نه آینده داسې ښکاري چې څه کاروایي به وشي.
کچری د پاکستان حکومت د پرویز مشرف په پاسپورت معطل کړي نو له هغې وروسته به نوموړی نور هیوادونو ته سفر نشي کولی. ایڈوکیټ شهاب خټک وای نه یوازې په پاکستان کې بلکې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پرویز مشرف په څیر لوړپوړو خلکو ته هر څه ممکن وي.
یو داسې خلک چې لکه مشرف څنګه کسته هغه بل پاسپورټ هم جوړولی شي، هغه کېدای شي د دې نه مخکې نور پاسپورټونه جوړ کړي وي او هر قسم جعلسازی کیږي دغه کیږي، نو دا څه طریقه یا خبره نه ده. اصلي خبره دا وه چې کدا دا ملزمو په مختلف جرمونو کې دته د بهر تلو اجازه ولې ورکړای شو، یعنی دا څه مرزم د نو خوله چې هغه هغه د پاره دته بهر د تلو ضرورت دی.
عدالت د یادې مقدمې راتلونکې اورېدنه د مارچ پر 1 اعلان کړی ده او د پرویز مشرف او د وکیل اختر شاه د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې که پرویز مشرف عدالت ته د حاضرېدو اراده لري او سیکیورټي غواړي نو د پاکستان د کورو چارو وزارت نه رسمي غوښتنه وکړي. د پاکستان پر پوځي واکمنو پرویز مشرف له 2013 کال راهیسې له ملک سره د غداري مقدمه روانه ده چې د 2008 کال د نومبر پر 3 نیټه د پاکستان د آئین معطل کولو په غبرګون کې پرې درج شوې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په سوات کې په یو سیمینار کې د زده کوونکو او استادانو ترمنځ نږدېوالی او په یو بل د پوهاوي په موضوع خبرې شوې دي. دا غونډه د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې په دې ناسته کې زغم او برداشت په اړه زده کړل. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سوات سیدو شریف په دودیا حل کې د پیښور سره تعلق لرونکو استادانو او پوهانو حل کې موجود په سلګونو زده کوونکو استادانو ته وویل چې د زده کړو یو مقصد دا هم دی چې انساني رویو کې بدلون راشي او د برداشت توان جوړ کړی شي. دې لپاره د استادان د زده کوونکو سره رویه بدله کړي. د پیښور سره تعلق لرونکی رشید حسین مغل چې د پوهان په توګه سیمینار ته وینا وکړه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تحقیق وروسته دا خبره څرګنده کړې.
نن موږ وکتل چې سټوډنټس او ټیچرس کې بې شمېره ګیپ دی. استاد د خپل د طالب علم نه لري اوسي. استاد ځان ته یو انټلیکچوال بیوروکریټ جوړ شوی دی. هغه د طلبه سره تعلق نه ساتل غواړي. هغه طلبه لیول ته راتلل خو ډیره لري خبرې. هغه هغې سره خبرې کولو ته هم تیار نه دی. د هغې خبره اورېدو ته تیار نه دی. نو موږ هغې ته به خپله خبره څنګه رسو؟
د جانجیب کالج د معاشیات استاد او سیمینار تابعه کوونکي مرستیال پروفیسر فضل راهی وایي چې زیاتره کالجونو او پوهنتونو کې د کتابونو زده کړې د ګوټې په شکل کې ورکوله کیږي او دا عمل صرف د زده کړو بنیادی مقصد نه پوره کوي.
زمونږ د ایجوکیشن یوازې دا مقصد نه لري چې مونږ د ډیګری هولډرز پیدا کړو، خو بلکې زمونږ د ایجوکیشن مقصد دا دی چې مونږ سوسایټی ته داسې پروډکټ ورکو چې هغه په ریئل سینس کې د دې قوم او د دې معاشرې د فلاح او بهبود خپل حقوق هم د ملک د حقوقوم او د ټولې معاشرې په ترقی او په دغه کې کردار ادا کړي.
سیمینار کې برخه اخیستونکي وایي چې دوی دغه سیمینار کې نوي نوي شیان زده کړل او سیمینار یې ډېر ګټور وګرځولو.
زما نوم نجیب الله دی او زه د بی ایس اکنامکس د 8 سمستر سټوډنټ یم. موږ دلته دا زده کړو چې د سټوډنټانو او د ټیچر په منځ کې چې برداشت پکار دی، یو بل خبرې اوریدل پکار دي، یو بل د غوږ خولل پکار دي. اکثر ټیچر داسې کوي سټوډنټ څخه خبره کوي نو ټیچر چې هغه منی کوي او هغه تقاریږي، نو داسې نه ده پکار. ټیچر لوم پکار ده چې سټوډنټانو له مخور کې چې هغه خپل خبره چې د ټیچر سره شیر کړي.
زما نوم هاجر علي دی او زه د جنډیو کالج سره تعلق ساتم. موږ ته ډېر زیات زده کړو په لاره دي کانفرنس نو جو ډیره زیات خوشاله يم او زه نورم د دې اپیل کوم چې داسې کانفرنس سي د سټوډنټ لپاره نورم ډیر شي پکار دي چې هغه د دې لچې دین از د کډو کړو نور سي.
سیمینار ته به کوم کې وای چې دین وړاندې دوی په خور او کوهات کې هم دغه رنګه سیمینارونه کړي او وړاندې به هم دغه لړۍ جاری ساتي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. مشال ریډیو ته غوږې د ماخام 5:30 بجې اوښوې. لنډ خبرونه لګول آیاز اورو.
د
نن دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د کابل پروسې په لړ کې د کابل رسمي سفر بلنه ورکړې. افغان ولسمشر نن په ټویټر پاڼه لیکلې چې د پاکستان ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره په کابل کې په دلخوشا ماڼۍ کې لیدلې. ولسمشر په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړې. ولسمشر زیاته کړه چې دا به د دواړو ریاستونو ترمنځ جامع خبرو اترو شروع کولو کې مرسته ترلاسه کړي. په پېښور کې نن د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهره وکړه. اسلام آباد یو عدالت د پاکستان کورونو چار وزارت ته د انټرپول له لارې د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف ته گرفتاری حکم ورکړی. دغه ځانګړی عدالت د اسلام آباد ځانګړی عدالت پرون دا حکم جاری کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د لاهور په راوند کې شوی برید غندلی دی. د چهارشنبې په ماښام د لاهور په راوند کې په برید کې د 50 پولیسوالو په ګډون 9 کسان وژل شوي ول. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن سهار په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د روسیې د بارونو چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو به پر پخوانیو جاسوسانو باندې د عصابي برید په اړه 23 برطانوي ډیپلوماتان وباسي. پر دې مسله د ماسکو او د لندن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. تر دې مخکې د برطانیې 23 روسي ډیپلوماتانو ته د هیواد د وتلو ویلي وو. د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د تحقیقات وفاقي ادارې اف بی آی مرستیال مشر اندریو مکابي د خپلې څوکۍ لري کړې دي. پرون یو فلسطینی په لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي سفیرو موټر تیر کړی چې پکې دوه اسرائیلي سفیري ووژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا پېښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان د مختلفو ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي تاسو ته دروي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په دې وروستۍ کې د سینټ د انتخاباتو پر مهال د صوبایي اسمبلی د غړو او سینیټرانو د ووټونو د خرڅلاو د تورونو پر موضوع لیکلې ده. ورځپاڼه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له لوري د ووټونو د خرڅلاو د نوټس اخیستو ستاینه کړې ده او په دې اړه د کمیشن د مشر سردار رضا خان لخوا د لومړي اورېدنې جزئیات په ډاګه کړي دي. اداریه وایي د اورېدنې پر مهال د یو ګوند وکیل وویل چې د دوی د اسمبلی شپږ غړو ووټونه خرڅ کړي او په دې اړه لیکلي ثبوتونه هم جمع کړل. یو بل سیاستوال په جلسو کې ویلي د صوبایي اسمبلی د یو غړي قیمت 4 کروڑ روپۍ ایښودل شوی وو. دا شان جنگ ورځپاڼه وایي چې سربیره پر دې مسلم لیگ نواز ډله په سینټ کې اکثریت درلود خو بیا یې هم د چیرمین او مرستیال چیرمین انتخابات وبایلل. اداریه د رسنیو د رپورټونو حواله ورکوي چې وایي هغو پټو لاسونو چې تیرې کې انصاف او پیپلس پارټۍ سره جوړ کړل هغو له مسلم لیگ نن ځخه 9 غړي راجلا کړل. ورځپاڼه وایي چې د ووټ خرڅولو رسید نه وي نو ځکه دا معلومول ګران وي چې چا خرڅ کړی او چا نه دی. خو د دې لپاره به ښه طریقه دا وي چې داسې قانون سازي وسي چې په راتلونکي کې څوک ووټ په پیسو خرڅ یا وانخلي. انګریزي ورځپاڼو دی نیشن، دی نیوز او ډان د پاکستان او هند ترمنځ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي ادارې لیکلې ده. ډان لیکي چې پاکستان لخوا له هند خپل سفیر د مشورې لپاره رابلل او دا شان د اسلام آباد او نوې ډیلی پر یو بل دا تور لګول چې د دواړو هیوادونو سفیران زورول کېږي شګام نه دی. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې په هند او پاکستان دواړو کې انتها پسند ډلې او ګوندونه شتون لري نو دغسې سفارتي کړکیچ دغو سختریزو ته ګټه رسولای سي. اداریه پرمخ لیکي چې پر کنټرول کرښه تاوتریخوالی د هندي جاسوس کلبوشن یادو قضیه شدت پسندي او ورسره نورو خبرو د دواړو ملکونو تعلقات وار لمخه زهرجن کړي نو باید د سخت دریځو ډلو پر ځای سولیز او دانا ژغونو ته غوښ ونیول سي. دان مشوره ورکوي چې باید پاکستان او هند جنگ خوشوونکې ډلې نظر انداز کړي او سفارتکاران به له څه خنډه کار کولو ته پریږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې په نړۍ کې درجه حرارت زیاتېدو له وجې قدرتي ماحول زیانمن شوی خو په پاکستان کې ګلیشیر نه دی ویلې شوی. بلخوا له برتانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې لا ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي په پاکستان کې ګلیشیرز یعنی د واوري غټونه پر ځای ولاړ دي او ویلې شوې ندي. دا په داسې حال کې ده چې موسمیاتي بدلون په هر ځای کې قدرتي ماحول ته زیان رسولې دي. خو کارپوهان وایي چې د پاکستان په شمال کې تر یو سل شل زیات ګلیشیرز پر ځای دي، بلکې په توندۍ سره په غټېدو دي. دا په قراقرم غریزه سیمه کې دي. د خبر ایجنسی په خبره د برتانیې نیوکاسل پوهنتون څېړونکارانو یوې ډلې ویلې دي چې د دې وجه تیر کال په هغو سیمو کې د یخو هواګانو څپې وي. د دوی په خبره کې څه هم په نړۍ کې درجه حرارت کې اضافه شوې، خو د یخو هواګانو لوجه د قراقرم ګلیشیرز غټ شوی دی. خبرې جنسلې کې د تیر کال په اگست میاشت کې ګلیشیر سره تړلې سیلابونو لوجه پلونو او سړکونو ته نقصان رسیدلې وو، خو په مقامي رسنیو کې د دې خبر نو ورکړل شوی. خبرې جنسلې کې مقامي اوسیدونکو ځای ټولنې او له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره اندېښنه لري کچري د واورې غټونه ویلې شي نو دا به خطرناکې نتیجې رابرسېره کړي. په هغه سیمو کې ځایي اوسیدونکو د ممکنه سیلابونو مخنیوي لپاره تیاری هم کوي. بلخوا ګاډین وسپانې افغانستان ته ستون شو کډوالو د ستونزو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورسپان لیکي پاکستان تیر کال خپل گاونډي هیواد افغانستان محفوظ ګڼلې وو او د افغان کډوالو لګولو عمل یې شروع کړی وو. د ورسپانې په خبره د دریو میاشتو وقفې وروسته یو وار بیا له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. د دې ترڅنګ پاکستان له افغانستان سره پر پوله ازغن تار لګول هم شروع کړی دی. بلخوا له ایران او اروپایي هیوادونو څخه هم افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستنېدو په حال کې دي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې ثبات راوستو په برخه کې اربونو ډالرو مرستې شوې دي او پرې لګېدلې هم دي، خو ځمکني حقایق جلا دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د 2014 کال تر اخره پورې په افغانستان کې 1.8 میلیونه خلک په هیواد کې دننه بې کوره شوي دي. دا شمیره له نورو کلونو درې چنده زیاته ده. ورسپان لیکي هغه کډوال چې له بهر هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي له ډیرو خطرونو سره مخامخ دي. د ورسپانې په خبره ستانه شوي کډوالو سره مرستې هم نه کیږي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسا دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د امریکا د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس ته مبینه لاسوهنه او له ماسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین د پټوړیکو د سیړنو په ترڅ کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې مرستیال له دندې لرې شو، خو لري کړل شوی مرستیال ویلي چې د لرې کېدو تر شا سیاسي مقاصد دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا لوی څارنوال جیف سیژنز د اف بی آی یا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال اندریو مکب له دندې لرې کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هغه انتقاد کړی و چې له روسیې سره د ده د کمپاین د اړیکو په اړه څېړنه کې یوه خوا نیولې وه. سیشنز وویل چې نوموړی دوه ورځې مخکې له دې چې د اف بی آی د ستر مفتش او د مسلکي مسؤلیت دفتر له سپارښتنې سره سم تقاعد وکړي له دندې لرې کړی شو. د متحدو ایالاتونو لوی څارنوال ویلي چې د اف بی آی پلټونکو دې نتیجې ته رسیدلي چې مکه په غیر قانوني توګه رسنیو ته داسې معلومات ورکړي چې د اجازه نه درلوده او هغه هم څو ځلې تر لوړې لاندې او نوموړی په خپله دنده کې صادق نه دی. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مرستیال نه میاشتې وروسته له هغې له دندې لرې کیږي چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی مشر جیمس کومي د هغه لخوا د روسیې په اړه د څېړنې له امله له دندې لرې کړ. دغه اقدام کانګرس ته د خطر زنګ ورکړ او هم د دې سبب شو چې په دې اړه یوه ځانګړې څېړونکې اداره رامنځته شوه چې مشري یې اوس رابرټ مولر کوي. مکب دوه ورځې پاتې وي چې 50 کلن شي او تقاعد وکړي. دا هغه عمر و چې نوموړي کولی شوی د تقاعد له ټولو امتیازاتو برخمن شي. له دندې څخه د مکب لرې کېدل به ښایي دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا د ټرمپ د سیاسي فشارونو له امله له هغه سره سخت چلند نه دی شوی. ټرمپ د ټویټر له لارې پر هغه انتقاد کړی و او ویلي و چې هغه باید لرې شي. مکب په یو بیان کې ویلي چې له ده سره دا ډول چلند یوازې د هغه رول په خاطر شوی چې ده د جیمز کومي له لرې کېدو وروسته د اقداماتو په برخه کې کړي او هم د پیښو شاهد پاتې شوی دی. مکب دغه راز ویلي چې له دندې څخه د ده لرې کول په ټوله کې د اف بی آی د قانون پلي کوونکو او د استخباراتي متخصصانو د زیانمنولو د پراخو هڅو د لړۍ یوه برخه ده. د کومي له لرې کېدو وروسته مکب د روسیې په اړه د څېړنې تر څنګ دغه راز د اف بی آی لخوا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلري کلینټن له شخصي ایمیلونو څخه د استفادې مسله هم څېړله. ولسمشر ټرمپ ویلي چې مکب په دواړو څېړنو کې د ده په وړاندې د کلینټن خوا نیولې وه. ټرمپ د هغه د لری کېدو هرکلی کړی. دا ورځ د اف بی آی د ټولو سختو کارکوونکو او هم د ډیموکراسۍ لپاره یوه مهمه ورځ یاده کړې ده. خو د فدرالي تحقیقاتو د ادارې لری کړی شوي مرستیال مکب ویلي چې پر سیاسي ملحوظاتو له کاره لری شوی، ځکه دی چې د کومي د ادعاو په اړه له ځانګړي مفتش رابرټ مولر سره د شواهدو په شریکولو کې همکاري کړې وه. کومي ویلي وو چې ټرمپ پر د فشارونو راوستي چې د روسیې په اړه څېړنه پای ته ورسوي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او هم له موسکو سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي ټیم د پټو اړیکو په اړه څېړنه کوي چې تر اوسه دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې اول خان نومیږي او د ځایي سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان رور دی، د وسلوالو له لوري وتښتول شو. نوموړي په لاره کې د وسلوالو نه وسله ترلاسه کړه، وسلوالو ته یې ژوبله واړوله او ځان یې د افغان ځواکونو یو مرکز ته ورسولو. د مشال ریډیو خبریال د یادې پیښې په باب له اول خان سره د ټلیفون پر لیکه مرکه کړې او په پیل کې له هغه څخه د نوم او سیمې پوښتنه کړې ده.
ما نوم اول خان دا اول خان په نوم باندې ما مخته می وظیفا کړی دا اوس وظیفا نه لرم په الحال. خا ایته د تختولو مسله څنګه پیښه شو؟ ته ما یو تور ځای دا اگر اغل ودل ته ما ته وویل بازار خو ته سرازال ته لار چې موضوع ده دوه کس نور ور سره هغه د مصر نږدې کس او دوستم ده. یغه په چل کې بوتلم دې د ست را سره ناس ما سره یو ګاټ مخته مټر کې ناس ما مټر چلاوه. هلته چې ورسېدلو بل رینجر ولاړ وای طالبانو. ما ورته وویل چې حکومت ورځای د طالبان چې ته ولاړ دی دوی په مخ ما ته لاس راواچاو موټر کې لاس راواچاو. ما بل ګاډ ټوپ کړل څرنګه هلته ټوپ کړل ګلوټ کاس کو هغه نور کوم طالب ته هرګر چې ولاړ وي هغه وویس نو دوی کابو کړل. ما باندې نفر زیات شول هغه پاس زه یوړلم دلته د لار کې د زوره ورته دغه تیس کوم دلته سرمایه ورته کېدلې د قومندانان مخته ورته راتلل د زونی ورته کړل. موږ د دریا خان ورو راوړل ته دریا خان یو قومندان وزل نوم دی بلال چنځش په مخته چې دغه درته دی ورته دلاله وو زغه جان سپور کله مکاته ګومل ولسوالته ګومل ولسوالي خواته چې ورسولم دوی کېنستل مشورای کله چې توړې مرکو ولسوالان قومندانان را لز په ډیکشن کې و ما ډیکشن سلام ما راښوته هغه دې دغه صلاح چې دره کناله لو پاس درته خزو ما چې بس کلمات یره کله په دې باندې برید وکړ کام سره واسطه باندې لا سو باندې دې باندې نظر باکړه لاته دې کې راته دربا جوړه سو لا واسطه والو چې مینو والو هغه سره کې وډه زدل رینجر ولاړ وز خپل رینجر ته کې نه سلام کتن ګومل پاند کته وې خیرې باندې کینه ته دغه دې پرېښ ولا لیو سپوز وس کا سات دې وس کا سات دې مړه مرسي.
اول خانه کله چې دوی تا نه حقیقت شو دوی داس نفر چې تابع د نظر وساتي الته نوې درولای
او الته ما ورته ویل ما زبن ټټون منځ به وکم د الته مې په سیمه کې کومندان دا تی وی صاحب په څیر ډیر منځنه کړی د اجلاف نوم دا ټول منځ ما ته کنه بیا یو کاس ورته ویل چې مزه ورته ودرې زم پیرات اتي ورته ویل درې جامې تړلې د ما په شیم را تړلې د لاسم سترګم چې څنګه خلاص شي راځي مستاز په ور منځنه کو او جامه کو.
ته خپل ځای نه څومره لری به ورشوي وي
د دا جانې زله سره بل ولسوالي بل ولسوالي تاړول کومل ولسوالي ته
کله چې دغه پیښه رامنځته شوه بیا تا کوم ځای ته ځان ورسولو؟
دغه پیښه چې رامنځته شوه په ګومل په لار باندې وه ولسوال ربات لاره وسې سروزي وه منطقه د مشکور د شبدین علاقه د چې ورته خیری پیغه لار باندې وخته مینو لار وه مینون هم کې شو خو بس خدای پاک مینو نه کړه باندې خالي چې ربات سیمه ته لاړم کور ته ربات سیمه کور د ګاګر ته سروزي ولسوالۍ ته راغله.
اوس خو ځان په خطر کې نه محسوسوي؟
خطر کې خو هر وخت خطر کې. طالبانو ما ته زنګونه والي چې موږ تا باندې غټ حملې کو په کور معامله کو تا باندې خودکشي کوه ما ورته ستاسو لاس خلاص تاسو ما سره څه کوي که ما سره حکومت مرسته وکړي که نه زه په د خاوره جنګېږم.
او هغه خلکو چې تا د نیولو توصیه یې جوړه کړې وه هغوی خو د امنیتي ارګانونو له خوا نه دي نیول شوي؟
امنیتي ارګانونو له خوا هغه نه دي نیول شوي او هغه به په کورو کې نه وي کېدای شي.
د افغانستان د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ له اوسیدونکي اول خان سره تاسو مرکه اورېدله چې وسلوالو تښتولو خو درې ځان خلاص کړو. شریفه احمدزی د تیرو یو لسو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې د قالین یا غالۍ اوبدولو په برخه کې کار کوي چې په ننګرهار سربیره په کونړ لغمان او نورستان ولایتونو کې 15,000 مېرمنې په دغه برخه کې په خپلو کورونو کې د روزګار جوګه کړې دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال له هغې سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د غالۍ جوړولو په برخه کې مېرمنو ته روزنه هم ورکوي او که څنګه؟
شپیتو نفره خځې دي او څلوېخ نفره متادین دي. دا متادین دي د متادین په شپخانه کې کار کوي کنه دا پی ایچ کی په سنټر کې کار کوي. نور موږ په سنټر کې کار نه کوو، موږ په کورونو کې توزیه لرو. او اوس تاسو به اورېدلي د موږ ته یو خارګوټ کوي داس ریسفور روانه اعلان شوی دی. انشاءالله د لنډ ورځو کې به په واک کې راکړی سي تاسو به ووینئ. نو باید د دې په خاطر چې هلته د موږ کارخانه هم سي، بیا به موږ کارخانه هم سي، بیا به په کارخانه کې تدریس ورکو، په کورو کې به مال ورکو.
اوس تاسو سره په کورو کې خزینه کار کوي، شمیر به سمره ترسي.
زه خو څلور ولایتونو کې کار کوم کنه لغمان، نورستان، کونړ، ننګرهار. علم سره له اوسه پر 5000 نفر رجستر شوی ده. په 5000 کې 4000 نفر برحاله کار کوي، په دې کې 1000 نفر کلم باندې، 3000 نفر په شمله شان دي. هغه په شمم تاوي رنگ عمر کوي، 2000 په شم تاوي او 1000 نفر رنگ ورته جوړي رنگي کنه.
د خزینه دي،
د خزینه دي سرټکی بلا بیلې مثال هر رنگ تر جدا کوي، هر وړی جدا کوي، د تار لمبر جدا کوي. دا د موږ مستکی خلک
تاسو چې تولید وکي دا چیرته بیا خرڅولو ته لیږي، مارکیټ لري؟
ما خو شرکت تنویر به مسره هغه کارګو شه داوود جبر خیل د خارج ته لیږه. پاکستان سره موږ زیاتره کړی ته د پاکستان سره لرو. ما بار بار ویلی دي چې دلته څوک نشته چې موږ سپورټ کی او زموږ مال واخلي. نه دولت سره د موږ دغه لوس پر دا کام دي موږ سره چې موږ دوی بیمه کی او د زموږ مال دوی واخلي. موږ پاکستان موږ تار دي موږ د موږ نه په بای اخلي تار دلته افغانستان کې وړي زخپل خلم تار جوړم بیرته زپ پاکستانی تر خرڅوم پاکستانی بیرته ماته مزرعه کی کالی نه ورته کوم کالی نه بیرته پاکستان ته
ګټه لري. دا کار
تی دا ډیره پیسې ګټي خو موږ ته کوم راځي چې موږ څلرم تنظیم لاسته ناشته اوس لکه تاسو لار شي یو پاکستانی سره د قرارداد کو پاکستان هم یو تاجر لري غو سره قرارداد کی هغه بیا راځي بل سره کی بل بیا راځي ما سره کی موږ څلرم تنظیم لاسته قرارداد لرو ډایرکټ نه لرو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ل شریف احمد سي سره تاسو مرکه اوریدله.
دا مشال ریډیو دا
ل افغانستان نه د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په کاچاکي او غیر خوندي لارو مهاجرتونه په مهم ستونزو کې راځي. د دې پدیدې د دوام یو لامل دا دی چې خلک په ځانګړي ډول ځوانان د دا ډول مهاجرتونو له خطرونو او ستونزو څخه پوره معلومات نه لري. په همدې مقصد په خوست کې یو ناسته جوړه شوې وه، تاسو ته معلومات درکو.
ویناوالو یاد سرګندونی په خوست کې د انساني قاچاقو پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یاد ناستې یو تن تابعیا کوونکی فرهاد صافی د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل
چې وخت مخکې د ایم له خوانه یو گزارش نشر شو چې په هغې کې خوست هغه ولایتونه چې ناامني پکې زیات ده، بېکاري پکې زیات ده، هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه ده، د دغسې مشکل سره همیشه وخت مخامخ ده.
په همدې حال کې د خوست د جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیر داود یان وای چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته، خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمیرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پیښې چې شوې دي زموږ سره ثبت دي. خشونت په ښځو کې چې راغلی دی، اطفال او شاقه کارونو کې، یا په جنسي ځورونه کې، او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقعې، شل نفره مجنونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلې دي.
کسه هم د خوست د عدلی او قشوی دارو چارواکی په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نور الله چې عمر یې تر 13 کلونو لږ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی.
ترکیه مکه د جوړ کړم چې هغه اختیار یې داسې سن نو اختر ومه اتمه ورځ روان شو کوبل ته لاړو. رجال کړه روان شو ایران ته، دریمه شپه باندې ورسېدو ایران کې. مو چې دویش په دریمه شپه باندې ورسېدو ترکیه ته، واش په ورځ مزال مو کړو مرس ته واشې ته ورسېدو شهر کله ته ورسېدو. کې ونی ایران پولیسو چې ونی خو خلو ټپولې راغلل. خو ستونزې هغه ډېر مشکلات ول چې لارو کې مشکلات ویني خلک پر تو دغه سو کې توبو.
په ناسته کې یو شمېر حکومتي مسؤلینو هم ګډون کړی و. د ولایت مقام د بشري سرچینو د برخې رئیس نقیب الله متنوال وویل چې د انساني قاچاق یو لامل اقتصادي ستونزې دي.
دا ستونزې په هغه شانې چې د خلکو غوښتنه ده او موږ یې غواړو، ممکن نه ده چې دومره زر رسیدګي ورته وکولی شي او دومره زر په اسانۍ سره حل شي. اما زه ډاډه یم چې په دې برخه کې کموالی راغلی دی. تاسو دغه ګرافونه لیدلي وي چې د 2014 او د 2015 په مقایسه حتی تر نیمه هم رقم شوی دی.
بل لوري تکتون کې وایي چې په خوست کې یو شمېر داسې خلک شته چې ځوانان په قاچاقي لارو اروپا او نورې نړۍ تک ته هڅوي، او پرته له دې چې کورنۍ په جریان کې وي هغوی له ځانونو سره بیایي. د دوی په وینا ځینې داسې کورنۍ له مودو د خپلو اولادونو د مرګ او ژوند احوال په تمه دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پا پختنی ټولنه کې ډیرا د داسې او ارزښت نوم دی چې هر لاروی او مسافر ته پکې د دمې جوړولو ویاړ په برخه کې ده. خو د پختنو په خاور نام نه او د ډیرو اهمیت هم کمرنګی کړی دی، تر دې چې اوس په اکثر سیمو کې میلمه ته هم د شک په نظر کتل کیږي. د ډیرې پر ارزښت یو رپورت لرو.
د تنگ ټکور دا ساس چې د چاپ غوګونو چرته هم لګي نو بنده په تصور کې د کلو دیرو ته بیایي. ډیره د پښتني کلتور داس یو برخه ده چې په ډیرو سیمو کې اوس هم په روایتي بڼه پالل کیږي. ډیرې په کلو او ولسونو کې د غم خادۍ او ټولنیزو ستونزو د هوارولو لپاره هم یو منلی ځای ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو او بدامنیو له امله په ډیرو سیمو کې ډیرو ته هغه خوند او رنګ نه دی ورپاتې. دا چې وسولې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د ډیرو هغه حیثیت نه دی پاتې، استاد ببرک میخیل مخې ته مو دا پوښتنه کې خوده. هغه د ډیرو د رنګ د پیکه کېدو لویه وجه په سیمه کې نه امني بولي.
ډیره د پښتني کلتور داسې یو هنداره و چې تیره خزلې ده. ډیرو کې به په غم او خادۍ کې ټغرونه خواره و، خو اوس یو شمېر لاملونو د ډیرو رنګ پیکه کړی دی. هغه دا چې په امنیت خلک ډیر باور نه لري، همدارنګه خلک خاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، بوختیاوې ډیرې زیاتې دي. یو شمېر خلک چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي او وروستیو امنیتي حالاتو دوی ناباوره کړي دي، اوس میلمه نو تم په ځنو سیمو کې نه خوشحالیږي. ولته هم دا نام نه ده.
په خو به ډیره د جرګو مرکوز یو او په کلیواله کچه و په کې لوی لوی پریکړې تر سره کیدی. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا دا مني چې د ډیرو هغه پخوانی برم نه دی پاتې، وایي چې اوس هم په ډیرو سیمو کې د ډیرو ارزښت خلک د قدر په سترګه ګوري.
کلیوالو حجرو د کمرنګي یو بل عامل دا دی چې موږ مدني او پرمختللې مدونې محکمې او ذی صلاح ځایونه چې هلته باید د خلکو پرېکړې وشي هغه مو رامنځته نه شوای کړی، او د دې د رامنځته کولو په بهانه مو ولسي او دودیز هغه له منځه یووړل. یعنې هغه فیصلې به چې پخوا د وړو جرګو په شکل کې په ډیرو کې کېدې هغه هم اوس خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. تر ټولو عوامل او ټولنیز دلایل د دې باعث شول چې د ډیرې ارزښتمن دود اوس پیکه شي او کمرنګه شي. مګر زه دومره ویلی شم چې کاملا له منځه نه دی تللی. په ډیرو سیمو کې لا هم په ډیرو کې خلک سره کینی او د زړه خواله.
د کامې ولسوالۍ یو تن چې د پلار نیکنه ورته ډیره پاتې ده، وایي چې د خپل وس سره سم پکې خپل کلتور ژوندی ساتي.
نوم یې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو کریا اوسیدونکي. دغه ډیره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیاتې، مطلب زمانه چې د پلار نیکنه راته پاتې دي او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم او که نه پېژنم. د ډیرې او کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن انانت دي او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت.
څخه به کلیوالو ځوانانو د ټنګ ټکور لپاره هم کار اخیسته. ځوان شاعر جلال مرخیل چې په اروپا کې میشته وایي چې د ډیرو خوند او مزه یې نه ده سکلي، خو له انټرنیټي ډیرو له لارې کله کله له دوستانو سره په بیلابیلو مسایلو باندې د زړه خواله کوي. ډیره د پښتنو لرغونی شتمنی ده چې په سیمه کې وروستیو نا امنیو یې خوند او رنګ پیکه کړی دی. اوس هم په ډیرو کلو کې خلک د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره په ډیرو کې راټولیږي، خو په ډیرو کمو سیمو کې به داسې ډیرې پاتې وي چې ځوانان پکې د ټنګ ټکور لپاره راټول شوي وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د ډیرو په اهمیت تاسو رپورت اوریدلو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په متحده عرب اماراتو کې روان د پاکستان کرکټ سپر لیگ ټورنمنټ اوس دویم پړاو ته رسیدلی دی. بیگا پېښور، لاهور او کراچۍ اسلام آباد ته ماتې ورکړې ده. وریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري چې د پی ایس ایل په رسمي سندره شروع کیږي.
د پاکستان سپر لیگ په لړ کې بیګا لومړی پېښور زلمی لاهور کلندرز ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. لاهور کلندرز بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې یا د څلور لوبغاړو په سر 122 منډې وکړې. پېښور زلمی لوبډلې ورکړې هدف په 13 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ. په دویم لوب کې بیا کراچی کینګز له اسلام آباد یونایټډ څخه بازی په 8 وکټونو وګټله. اسلام آباد یونائیټډ لومړی بیټنګ وکړ او په 19 اورونو کې یا د 144 منډو له جوړولو وروسته ټول لوبغاړي اوټ شو. کراچی کینګز لوبډلې ورکړې هدف په 19 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ او لوبې د ځان په نامه کړه. په ټورنامنت کې نن د آرام ورځ او سبا به د کراچۍ او اسلام آباد ترمنځ لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنامنت پاکستان ته منتقل شي. د مارچ پر 19 به بیا هم د آرام ورځ وي، خو پر 20 نیټه به یعنی د سې شنبه په ورځ به د لاهور په قذافی سټیډیم کې پېښور زلمی له کویټا ګلیډیټر سره لوبه کوي. په هغوی کې چې هر لوبډله بریالی سوه هغه به مخ په وړاندې ځي، خو ماتې خوړونکي لوبډله به له ټورنمنټ څخه ووځي. ورپسې بله لوبه به هم د مارچ پر 21 په لاهور کې ترسره کیږي، خو د پای لوبه یعنی فاینل به د مارچ پر 25 په کراچۍ کې لوبېږي.
دا مشال ریډیو دا
د دې خبرونه په اخیری شبو کې لنډ خبرونه لګول آیاز اورو.
نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د کابل پروسې په لړ کې د رسمي سفر بلنه ورکړې. افغان ولسمشر نن په ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستان ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره په کابل کې په دلخوشا مانی کې لیدلې. ولسمشر په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم ته د رسمي سفر بلنه ورکړې. ولسمشر زیاته کړه چې دا به د دواړو ریاستونو ترمنځ جامع مذاکراتو خبرو اترو شروع کولو کې مرسته ترلاسه کړي. په پېښور او په ډېره اسماعیل خان کې نن د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکو له حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوی اف آی آر واپس اخستو غوښتنه وکړه. اسلام آباد یو عدالت د پاکستان کورونو چارو وزارت ته د انټرپول له لارې د پخواني فوزي واکمن فیروز مشرف د گرفتاری حکم ورکړی دی. دا حکم پرون په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د لاهور په رایون کې شوې برید غندلې. په چهارشنبه په ماښام د لاهور په رایون کې په برید کې د 500 پولیسوالو په ګډون د کسان وژل شوي ول. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې ننسار په ځانبرګي برید کې لږ تر لږ درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د روسیې د بارونو چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو با پر پخوانی جاسوسانو باندې د اعصابي برید په اړه درویش برطانوي ډیپلوماټان وباسي. پر دې مسله د ماسکو او د لندن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. تر دې مخکې روس تر دې مخکې برطانی درویش روسی ډیپلوماټانو ته له هیواد د وتلو امر ورکړی وو. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف بی آی مرستیال مشر د خپلې عهدې لرې کړی دی. او پرون یو فلسطینی په لویدیځ غاړه کې پر اسرائیلي سرتیرو موټر اتیر کړی چې پکې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې برید کوونکي فلسطین زخمي دي او دا مهال په روغتون کې دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز ترته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زه ملیحا امیرزاده، ګل ایاز او تخنیکی همکار روهیلا زدران درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.